صاحب تاسی ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په قربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 6. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د ټروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبانو ویلي چې په همدغو دو مسئلو کې ډیر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنې کې د غزنی ولایت 2 تنه اوسیدونکي وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه موظف سوی او موضوع څیړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سی وی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېتانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې وارسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمې اسناد او شو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلې دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. له پولند څخه را رسیدلي خبري راپورونه وایي چې دغه کس د نیول کېدو پر وخت مسکو ته د پولند د هغو هڅو په اړه اطلاع ورکړې وه چې غواړي د روسیې د ګازو پر وارداتو خپل اتکا ختمه کړي. ویل سوي په نورو اطلاعاتو کې چې د روسیې ته سپارلي د پولند هغه هڅې هم شاملې دي چې د نورد استریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر ضد د مبارزې په اړه وي. تر سمندر لاندې دغه نلیکه به د روسیې ګاز له اوکراین او بیلاروس څخه په تیرېدو مستقیما لویدیځې اروپا ته لیږدوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 94 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډس لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلنډ هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر څلور ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې ښه ونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. په قطر کې سبا د جرمنی او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغانی بلل سوې ده.
د بین الافغانی ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزنی والي وایي چې پوځي عملیاتو د دې ولایت په زیاتو برخو کې د خوندیتوب سبب سوي.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې په جبل طارق کې د ایران د یوې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. د نورو مسایلو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره غوره کړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانکزای او پدیاړه نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال، افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت عمر زاخیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومد د هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه شناست د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې لیوي او نیمه مخکې پیل شوې او سره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په اوومه او اتمه به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې ده د دې خاتمې لپاره څه کېدی شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازي په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکل شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات دای چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه تتللې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توګه په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیلمند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالي حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
انو زمينه سازي
یو گفتگو بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامیدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابر کړي.
دولت افغانستان او طالبان سره هم
امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودل او ویلی دی چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یو هم پړاو لیوي او نه رئیس دوام لري، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بحث تر څنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غښتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتلا د شپږ اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې و هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا چې کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوې وي یا سقوط شوې وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا د موږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومی سرک باندې چک پوینټونه چول د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخوازه کوله د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړی په شهر آباد به امنیتي بيزونه افرازي کېږي ان شاء الله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي
دلته یو پښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړي بند دي یا ځینې مشکلات پکې دا غي د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کی بيزونه یا پوسټې به پچوي کې به څه پروګرام لري
مخکې مدرته ویل چې موږ پلان د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړی په نمبر 1 شهر آباد په دې شهر آباد به ان شاء الله پولیس او د ملي اردو قوي او مجهز بيزونه افرازيږي هغه به د ورځې غزمه لري په ټوله شهر باندې او همدغه څه به دوهم نمبر شهر چې د ډیرو خرابې ښه بند ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده بيزونه تصویب شوی دي هر څه پروګرام آماده ده ان شاء الله پیغمبر به هم عملیات شروع کیږي او بيزونه به افرازيږي او هغه شهر به هم خلاصيږي همدغه څه جنې پرای لارې چې ولسوالي سره وسلوي دا هم د مو په پلان کې شامل دي چې ان شاء الله پیغمبر به پوسټ افرازيږي
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کارم روان ده کڅنګ ده
شاري کمربند تاسو به تر مولونه چې کومل مستقریه ده هیڅ نه و پن د شور په شاره تر په هیڅ نه و تهدید مون نه لرو د دې یکل سوالي و ده خجمره ول سوالي هغه ول سوالي چې د شور سره وصل وي دا ول سوالي چې تسپیه شوی بینان د خور کمربند و غزه ده ساده امنیت پیروخه شو
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا د ورځې غونډه پیلېږي جمهور ریاست وایي چې د قطر او جرمني په قربتو په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی له کابل څخه یو هیات په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شوی دی د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیات کې شامل دی له شغلی دین محمد سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار و د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق ټلیفوني مرکه کړې ده
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات په هدف توقع مل دغه غونډه څخه صدا آیا هغه څه چې غواړي چې هغه سولې ته رسیدل دی هغه به تر لاسه کړی
نو موږ په دې امید زو بل چاره خو نه لرو چاره دا ده چې تفاهم وکړو او بل سره ځان سره کوی او امید هم ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي
نو اجنډا د بحث چی شیدا اجنډا مشخصه سی جناب اجي سی
نو دا خو به البته سره خبره کوم خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغه بین افغاني عامه کې دا مهم موضوع چې قابل د بحث یا منطق مشترکات کې راو باسو
نو هغه عمده ټکی چې تاسو بل ته په تمرکز کوي تاسو له نظر هغه بچوي
بل اخر خبره تاسو سره کیلو او په خبرو کې لکه د جنگ د بندیدو او د اینده پته زموږ موږ په تعاملات کې په خبرو کې د اختلافات ټکی هغه اختلافات ټکی کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو
بله نو اجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي پدې کې څوک شامل دي کومه مشهور سيري دي سربېره پر تاسو
استاد استوي مترو سره ولا اوس بر عزیز اوس لا د سيري ته معلوم
او نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي په حکومتي کې چاغه د شخصي آدرس نزي خو هغه حکومتي سيري دي
متین دې څه پسې امسکینم کتل او ستلنه ده چې دا چې یو څو شهرزاد اکبر بونم د شورای امنیت نه ده نادر نادری دغه نومونه حماکتي د حکومت نه
او د سولې شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي
سولې شورا د سو ماوینین دي طاوله سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان
دغه وسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر دی
د دې چې خو یو غټه فلم دا ده چې هر خلک هم څه چې هغه به یو مخامخ رمایندګي د حکومت مونږ ته خو د حکومت په مربوط خلک دي علاوه د هغه نه دلته د سولې شورا په نوم باندې تاسو وګورئ چې له حدود د سولې څخه دا هم دغه خو د سولې شورا کسان هم پکې دي
څو امیدواري لري په نهایت کې جناب حاجی صاحب چې هغه هدف چې لازم ده او چې هغه سولې ته رسیدل دي دغه غونډه به وکولای شي هغه ته زمينه مساعده کړي په مجموع کې کومې څیرې چې برخه اخلي څومره څه ګمان کوي چې څومره به تاثیر گذار وي په دغه بحثونو کې
نو زه یقین لرم چې دوی په شخصیتونه دي د دې تاثیر اتمن ولري
دا افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې د یو هیئت په ترکیب کې د قطر پلازمینه دوحې ته روان دی. په قطر کې د قطر او جرمني په کوربتوب سبا دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي چې په دې کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله و افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردک، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمن یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجین اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
د سیاسي رادیو ته غوښتي چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان په شمال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د ناامنیو پیښې زیاتې سوي چې ورسره د دوی ژوند هم تریخ سوی دی. بلخوا د مزار شریف او جوجان په لویه لار کې د طالب وسلوالو د حضور له کبله د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره اقدامات کوي. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د مزار شریف جوجان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچا خستنه تورنوي. د مزار شریف جوجان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د زورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف پاړوي
موټرونه را ته میکنن او بسیار د سر سرک می براین
موټر چلوونکي کته کوي موټرونه د سرک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاس ولې څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک زوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوجان په لوی لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګړه تکونکي هم وایي چې د چهارپولک بلخ واقچ ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسوال موټر دروي او سپرلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افضلی یې پاړه وایي
مسیر رای مزار جوجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوجان لوی لار ډیر نام نه ده، دلته طالب وسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی.
مرده زنده است.
د بلخ امنی قمندانای هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طلب واستوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتی بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلي عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشت دمخ مو هم پم دغه لار باندې یو لار عملیات پلی کړن. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندښنو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لار پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتانه واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیلوړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او بریتانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي د پنځمه پورز د ایران د تیلو یو لیژدونګي کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریه ته انتقالول. سفیب الله ستانکزی او په اړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکی وای د هغې لوی تیلوړونکو بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس 1 په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي، تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د بریتانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس 1 بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace 1 was carrying its shipments of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace 1 بیړۍ د سوریه بنیاس چانزای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانزای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریه ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولې. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیز کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace 1 نوم د خپل لوی تیلوړونکو بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خوډلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د بریتانیا سفیر ورغوښتي او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټوټ لیکلی چې که د ایران تیلوړونکو بیړۍ خوش نه کړای شي، تهران باید یو بریتانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 100 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې بریتانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوا لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ وین لارې په نیمه مزه مخام ولا د موږ اجزيره سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بدر خاص تر څو د لارې باندې کې دا وسه حال د داوت څه به سمانی دا داوت څه چې دا څه قیامت دی د روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته سینسر د په چې کې پراته دا وسه حال څه ته خو موږ زغ درل دا ور چې څه خو چې فار د تناسه څه خو د فار د خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لان باندې ورور اجزي ورور مرزانی پرتی دی ورور سینځي دی پراته دی ورور در بدر خاص پر سر موږ نارخ واور دی زه خو خدای موږ نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ یعنې خلکو کار کړی په څومره تار سوبیمو او ډار کښې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي، زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
معلومات را کړی شي په داسې وجه ما بند دي، موږ غریب خلک یو، کرارې په کورو کښې ناست یو، په لرې ځایو کښې ترخیزونه اخیستي، باید چې دا د سیلاب په لوردو قراردادونه خلاص شي. موږ لږ معلومات را کړه، بیا خو دا ته نور مشي وشي چې موږ هېڅ څوک نه پېږو، کرارې په کورو کښې ناست یو، موږ یوازې دو خلک یو، باید چې موږ په دې اړه لږ معلومات را کړه. والسلام، په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د څوارلسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د برېتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هندوستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو ده. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې پاکستان خوښه نه وي افغانستان ته سوله نه راځي. محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دغه اووم پړاو خبرې د ټولو جنگ ځپلو کسانو دپاره یو ښه زیری ولري. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوي چې نور باید سوله وکړي. محمد عبدالعزیز غالب له هلمند څخه له مرجع لیکلي خدای دې وکړي چې نن او سبا طالبان او امریکا پر سوله یوه توافق ته ورسیږي، سوله مو ارمان دی. شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي په خوست کې د خښتو بټۍ اکثره په کلیوالو سیمو کې دي چې بېلابېلې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې فساد زیات سوی، حکومت یې پاملرنه وکړي. د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دوی ته د بیارغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي، له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیارغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی یو قومي مشر حاجی مختار الدین جلالزوی په یاد ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کودي کې میوې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیوالونه دې ته ډېر ضرورت لري. ترزی کې اوسې نوه کلینیک خپل سیتیمیر ریاست جوړ کړی ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکل هم انشاءالله اوس دلته ډېر نشته.
د خوست ځایي ادارې دې لپاره چې د تریزی او علیشیرو د اوسیدونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنې وکړي، دا ځلې د خوست د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران هلته بیولي ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې یې له نږدې واورېدې. د لندرو د سیمې اوسیدونکی زدران حاجي هم وایي
ډېرې مځکې موږ نه سیلابوی یې وړي، ټول خوست اوبه په موږ سفرادو
هغه وبچ روش ډیره کامه بخرو غلا منګه بندونه ټول خروف کی
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بلبیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګټي کو دا خوښ کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلنه کوم سرک شي د پلنه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خود ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلی اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وځي نه نځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ. دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلي کې د 1.2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې د هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشانه ریبا ټول غلا کوي یو مونږ قم بختان د غلانه معلومه نور تر چا چا وسره سیغلا کوي د سیغلا کوي په پټ غلا کوي کریډیټ اچو یا سات بعد انډیواله روپې پکې نه چې زنګ وهي وې دا شاید فعال شوی چټي درو اتصالات ډیر سکار کوي اتصالات روشن نټول غلي دی هم دسه.
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیا هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د ساده سیما سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره مده استفاده کوم نو امش کریډیټ بیره تا خوړه وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کلم مسچونه چې راځي درال چې ما غیس فعال کړی نه خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشت لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې بیا هم ما قطع دا سیم کارت به هیڅ ځای افغان بي سیم واخسه او بي سیم هم کار کوم تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېری خوري
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزې جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته جواب نه وایي د پکتیا ولایت اوسیدونکو تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خام لرم خو اتصالات داسې یو شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپل پیسې ګرځوي بیا چې زنګ ورته وایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي ګوشي نه پورته کوي ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو یوه جی بي دې پواله کو نو اته ورځې اووه ورځې شپې ګوره ځم نه کېږي په دغه وړکی موبایلو کې خو دا نور خو بېخي کار نه کوي یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې دا باید نرخ باید ارزان شي
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي نوموړی داسې وایي
مجموع کې خدمات شبکې سیدی په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي خصوصا د اتصالات نه زیګر تخلم اصلا هلته بېخي کار نه ورکوي نو د ایم ټي نه سیز استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفاده نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه د خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سمګه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو خو له ډیرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګه سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو خو بیا هم بریالي نه شو
بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم برای ادامه کلید یک را فشار دهید
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او امدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړی کړي کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلات او یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي بل ته غواړي یا نت فعال کی یا نور کوم پیکیج فعال کی هغه تل په کې کریډیټ چولې نه وي او کومه شبکه چې دا غېدنه وهلې وي یا وغه کړي حداقل قیمتونه نیم خورټی شي نو یو جی بی انټرنیټ ته په 300 روپیا په نور هیوادو کې په شلو په ډیر شو په 15 روپیا نو دومره خوم سره توپیر نه لري
مې خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سيدي دا غلا چې دوی کوي د کرډیټ سيدي چې 500 روپۍ خو مالیه ګرځي اقتصادي مشکلات دا چې یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي د سیم کارتونه خپل بند کړي ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل دي 500 روپۍ چې د تر بیګا پونه کې په دوه ځنګ باندې یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د غلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي
زمانو شیر محمد د 315 اوسو دین کړه له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده دا خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غې نه خو تیرې ضروره وګوره چې بیا ضروره زنګ وهي او بلته وګوره چې ضروره ډیر څه پېد کمی شي
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان وسیدونکه ز نجار مد او د کور کلی خبرونه دی ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وري
Yeah.
درنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي. دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زه به په دې ارتباط باندې د قانون ماده واضح کړم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیموو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواک مسؤلانه بې پلي ډوله په پرانیستي رڼو موخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره او خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتي شبکونه د ټیټ کیفیت نه، د لوړ قیمت نه، او دا چې ځینې وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي، په دې برخه کې اعتراض کړی دي.
تاسو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه. د دې کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم، او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي، او هغه جکې چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټ شي دغه په اساس باندې دوی جریمه پی وزه کیږي.
دغه جریمه چې وزه کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه، فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله، ولی نه، دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې د جریمه سوید. نور لاتون کې دوی په هغه جکې کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور تکه. دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله، قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم دی افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي، قیمت موږ نه ریګولیټ کوو، قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جک کیږي.
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي، موږ خبر نه یو، موږ نه دی فال کړی، خپل شبکې را تفال کی بیا پرته راځي پیسې ګرځوي، دغه څنګه ستونزه نه حل کیږي.
دی غل لپاره وس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به دی ارتباط دی بورډ د اترا تصمیمونه ولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. دی ته موږ وس د مخابراتي کمپنی مکلف کړی دی چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري، ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي، کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید سي بیا بیا وي بیا به فعال کیږي.
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی، خو دا کارت روس پور نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت؟
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره جلسې درلودلې، او وس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکړي، او څنګه وکړي سي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه، هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، دی آی اس پی د انټرنیټ لالارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش کوي یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدې ورسوي، په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختص ویل چې د رقابت